دوه بجې دی د ازادي راډیو روانه خبرونه ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته خراغلاست ویم او ری چې افغان ولسمشر په امنیتی او اقتصادي برخو کې د هند تازه ژمنې ترلاسه کړې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند له دری ورځېنی سفر وروسته کابل ته ستون شوی دی. په خبرونو کې راغلی دی چې د چین صدر اعظم په دوه ورځېنی سفر پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو په ایراني چارواکو انتقاد کړی چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دوه مهم کاندیدان له سیالیو څخه منع کړي دي او د ژغورنې ډلې د امریکا په اوکلاهوما ایالت کې د سختې بدبوړکۍ وروسته د مړو او ژوندیو د لټون عملیات پای ته رسوي. لګروسته د سیمیاو نړۍ خبرونه جنقال کوزي او ری خو لمړی براشو د افغانستان پیښو ته قسیم سولمل او د افغانستان خبرونه.
جمهور رئیس حامد کرزی نن کابل ته راستون سو. ولسی جرګې نن د انتخاباتو قانون تصویب کړ او نامعلوم وسلوالو په فاریاب کې د سړک جوړونې د یو شرکت دوه انجینران تښتولي. بشپړ خبرونه. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر کرزی هند ته تر درې ورځني سفر وروسته نن غرمه مهال بیرته کابل ته راستون سو. شغلی کرزی هند ته د خپل دې سفر پر مهال چې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجی په بلنه ترسره سو، له شغلی مکرجی د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او ځین نور هندي چارواکو سره وکتل. په دې لیدونه کې هندي چارواکو ژمنه وکړه چې چمتو دي د افغانستان په رغونه کې برخه واخلي، افغان ځواکونه وروزي او تجهیز کړي. شغلی مکرجی له جمهور رئیس حامد کرزی سره په نوې ډیلی کې د لیدو وروسته وویل چې هند ویاړي چې له افغانستان سره مرسته کوي. ولسی جرګې له ډیرو بحثونو وروسته نن د انتخابات قانون تصویب کړ. دغه قانون چې په 14 فصلونو او 9 مادو کې تصویب شوی، د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخابات لپاره ډیر مهم بلل کیږي. د ولسی جرګې لمړی مرستیال میرویس یاسینی په دې اړه داسې وویل: د یوې د شپږ د شوکارتونو په مخالفت سره د انتخابات قانون د رای په اکثریت تصویب سو. دا قانون د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او د افغانستان د نږدې راتلونکي او لری راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. د قانون طرحه 15 میاشتې وړاندې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون هم یو میاشت مخکې د ملي شورا لخوا تصویب شوی و، خو د قانون د ځینو ملاحظاتو له امله جمهور رئیس حامد کرزی توشه نه کړ او دوهم ځل ځینو تعدیلاتو سره ملي شورا ته د تصویب لپاره واستول سو. چارواکي وای په غزنی شهر کې نن سهار په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې شپږ تنه ژوبل شوی، خو د روغتون مسؤلین بیا وای په ټپیسو کسانو کې یو یې د ټپونو لامل ساور کړه. په بل خبر کې د هلمند چارواکي وای چې په نادلي ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې نن سهار یو ملکی وګړی وژل سو او درې نور ټپین شوی دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې ماین د وش شخصي روختون مخته شخصوي وو. د بل خبر لمخي نن شاوخوا لس بجې په کندهار ښار کې هم یو چاودنه وسوچ پکښه د کندهار د والي د ویان جاوید فیصل لقبل یو پولیس ټپي سوی دی، خو په کندهار کې د میرویس روختون مسولان وای چې د پیښې له ځای دوی ته درې ټپيان چې پولیس ته ورول سوی دي. او رستې کورنۍ خبروم دا چې راپورونه وای د سړک جوړونې د خصوصي شرکت دوه انجینران د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوال لخوا تښتول شوی دي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته ویل چې نامعلوم وسلوالو تیر شپه په توقلمس کې لکې د شرکت پر مرکز حمله وکړه او دوه انجینران یې له ځان سره بوتلل. د ښاغلي جاوید په خبرو د دې شرکت دوه کماز موټران هم د وسلوالو لخوا سوځول شوی دي. لا تر اوسه چا د دې انجینرانو د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. دا د دې محل کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له جانقه الکوزی څخه.
د چین صدر اعظم لی قیانګ له اسلام آباد سره د اقتصادي او ستراتیژیکي همکاریو د زیاتولو په مقصد په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. لی پروانه اونۍ کې هند ته هم سفر کړی و. د چین له صدر اعظم سره د پاکستان په سفر کې د کابینې وزیران نور جگپوډي مشران او سوداګر هم ملګری دي. لی قیانګ به د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری او تلونکي صدر اعظم میر هزار کوسو سره وګوري. تاکل شوی چې لی به د پنجشنبه په ورځ د پاکستان له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره چې مسلم لیگ نواز ګوندې د مې د ولسمې پارلماني انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ ګټلې واخلي او ژربه د دریم ځل لپاره د هوا د صدرت څوکې اشغال کړي هم وګوري. د چین صدر اعظم ویلي دواړه گاونډیان باید چې د برېښنا د تولید په برخه کې همکاري خپل لومړیتوب کړي. اسلام آباد هڅه کوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه لرې کړي او دا ځکه چې د برېښنا د پرچاوۍ له امله د پاکستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد په تل چې د جون د 14 انتخاباتو کې د نږدې همکار د نه وړتیا د پریکړې مقابل کې به اعتراض وکړي. د ایران شورای نگهبان اسفندیار رحیم مشایی په انتخاباتو کې د کاندیدای وړ ونه باله. دغه شورا د شاوخوا 200 کاندیدانو له ډلې څخه 8 تنه تایید کړل چې د جون په 14 به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې سیالي کوي. د څېړونکو په وینا تایید شوي اکثره کاندیدان ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته وفادار سخت دریځ محافظه کاران دي. احمد نژاد نن وویل چې د مشایی په اړه به له خامنئی سره خبرې وکړي. د دا کار ظالمانه عمل وباله. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران د پخواني جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی په ګډون په انتخاباتو کې د یو شمېر مهمو کاندیدانو په مرکېدو انتقاد کړی. د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیواد د اټومي پروګرام ستر مرکچی جلیل سعیدی او د خامنئی د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار علی اکبر ولایتی هم د تایید شوو کاندیدانو په ډله کې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په لاهور کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال غورځېدلی و او دوی ونې په روغتون کې بستري و نن له روغتون نه رخصت شو. خان چې د مې په 10 یو سټیج ته د پورته کېدو پر مهال غورځېدلی و ملا او پښتیو ته زیان رسېدلی و. د مې د 12 انتخاباتو د وروستیو ورځو کمپاین کې ګډون ونه شو کړی. بیا هم تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې ښه وځلېده او په ټول هیواد کې درېم مقام حاصل کړ. د تحریک انصاف ګوند ویان نعیم الحق وایي عمران خان نن له روغتون نه رخصت شو او په لاهور کې خپل کور ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتو د صنایعو کمیټې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته د وسلو استولو په ملاتړ رایه ورکړي. د صنعا د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبې په ورځ په 15 موافقو او درې مخالفو رایو سره هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به د سوریې منځلارو مخالفانو ته وسلې واستول شي. دا لایحه به د صنعا عمومي غونډې ته وړاندې شي او دا په داسې حال کې ده چې په جمهور رئیس باراک اوباما باندې فشارونه زیات شوي چې د سوریې له یاغیانو سره باید مرستې زیاتې کړي. جمهور رئیس اوباما تر دې دمه د سوریې یاغیانو ته بشري مرستې ورکوي او اندېښمن ده چې د اسلام پالو لاسته ورنشي. په عین حال کې په سوریه کې د لبنان حزب الله جنگیالیو او د سوری عسکرو د هوایي ځواک په ملاتړ د لبنان پولې ته نږدې له یو خارګوډي څخه د یاغیانو د ایستلو په مقصد تهاجمي حملې سختې کړي او اندېښنې پیدا کړي چې دا شخړه به سیمې ته پراخه شي. د امریکا د صنایعو کمیټې د مهاجرت هغه قانون یا لایحه تصویب کړه چې له مخې به په میلیونونو غیر قانوني مهاجر د امریکا تابعیت اخیستو ته لار پیدا کړي. د امریکا د صنعا قضایه کمیټې د سه شنبې په ورځ په 14 موافقه او 15 مخالف رایو دا لایحه تصویب کړه او په دې توګه به له 1980 کال راهیسې دا د امریکا د مهاجرت په قانون کې تر ټولو مهم اصلاحات وي. د صنعا بشپړ مجلس به په دغې لایحې د جون میاشت کې کار پیل کړي. د امریکا په کانګرس کې د استازو مجلس تر اوسه د دې لایحې خپل مسوده نه ده برابر کړی. جمهور رئیس باراک اوباما د صنعت کمیټې د دغې پریکړې هرکلی کړی او دا لایحه د هغو ارزښتونو مطابق بللې چې د ملاتړ کوي او وایي دا د امریکا د مهاجرت د مات ګوټ سیستم د رغونې لپاره مناسب قانون دی. او وروستی خبر دا چې د ژغورنې ډلې د امریکا په اوکلاهوما ایالت کې د سختې بادبوړکۍ وروسته د مړو او ژوندیو د لټون عملیات پای ته رسوي. دغې بادبوړکۍ د اوکلاهوما ښار په لمنو کې د 9 ماشومانو په ګډون 40 کسان ووژل. په سیمه ییزو روغتونونو کې د شاوخوا 200 ټپیانو درملنه شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. روانه خبرونه کې چې فریده هورسیفی خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم او ری چې افغان ولسمشر په امنیتی او اقتصادي برخو کې د هند تازه ژمنې ترلاسه کړې دي. د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو نوې قانون تصویب کړ. د هلمند چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات روان دي. د بحران نړیواله ډله وایي بي پیلوټه الوتکې د سخت دریځو د بریدونو وړتیا زیانمنولې شي خو د دوی شبکې له منځه نشي وړلې. د انصاف په لټه کې پروګرام د هغه کس حال پوښتلې چې نږدې له یو کال راهیسې د هلمند په زندان کې پروت دی او کورنۍ د انصاف په لټه سرګردانه ده.
د هلمند کریمی او پینشپګو د هلمند د درلم یو وکیل زیبانه سره په عذاب دي. ټول سره په عذاب دي.
حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د کابل ترافیکو له مشر سره خبرې شوې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند له د ورځنی سفر وروسته کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر د دې سفر پر مهال افغان ولسمشر له هندي چارواکو سره ولیدل او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند پر مرستې خبري وکړې. هندي چارواکو په دې برخه کې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. همداراز هندي چارواکو ویل چې وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي له دغه هیواد سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې راپور په اړه چې افغان چارواکي ډیر مهم ګڼي احمد شیبر معلومات راټول کړي دي.
افغان چارواکو هند ته د حامد کرزی سفر ډیر مهم وباله او وی ویل چې ولسمشر د هند له چارواکو سره په عمومي ډول خبري وکړي او بیا یې له ولسمشر پرناب مکدجه او سریازم منموهن سنگ سره بیل بیل ولیدل چې دی لیدنو کتنو ساعتونه دوام وکړ. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو پر مهال د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ د سیمې په کچه پر همکاریو ټینګار وشو. دوه خواوو پر ټولو هغه
مشترکو امنیتی تهدیداتو باندې چې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان او هند او د سیمې نور هیوادونه هم ورته مواجه دي، پر دغه مشترکو امنیتي تهدیداتو باندې خبرې وکړلې او ژمنه یې وکړله چې دغه مشترکو تهدیداتو سره به په ګډه مبارزه کوي او د افغانستان سره به خپلې مرستې او همکاري د 2014 کال وروسته به هم دوست هیواد هند ادامه ورکړي.
افغانستان دوه کاله مخکې له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې په هغه کې د هند له لوري د افغانستان د ځواکونو د روزنې ژمنه شوې وه او اوس هم یو شمېر افغان پوځي افسران په هند کې په زده کړو بوخت دي. هند ته د ولسمشر کرزی په دغه درې ورځني سفر کې هندي چارواکو د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره یو ځل بیا د مرستو ژمنې وکړې. په دې اړه ایمل فیضی وایي
د افغانستان د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو روزل تشویق او د افغانستان نظامي او امنیتي بنسټونه تشویقول په دغو برخو کې اړخیزه خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د هندو سیواد به په دغو کلیدي ساحاتو کې د افغانستان سره خپلې همکاري جاري ساتي.
د ولسمشر کرزی د هند سفر پر مهال د چارواکو خبري غونډه جوړه نشوه، خو د هند ولسمشر دفتر د دې سفر په اړه یو بیان خپور کړ. د دې بیان لمخې د هند ولسمشر پرناب مکرجی ولسمشر حامد کرزی ته په نوې ډیلی کې د خبرو پر مهال وویل هند پر دې ویاړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هند ولسمشر بیا وویل نوې ډیلی به د انتقال په سخت وخت او د پرمختګ او ملت جوړونې پر مهال د افغانستان ترڅنګ وي. هند طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د افغانستان په ځینو مهمو پروژو کې لکه د لویو لارو، روغتونونو او برېښنا په برخو کې تر 2 میلیارد ډالر ډیر کومک کړی دی. همدارس هند افغان پولیسو، قاضیانو او ډیپلوماټانو پروژنه کې مرستې کړې دي. افغان ولسمشر د هند سفر پر مهال د دغه هیواد له یو شمېر پانګوالو سره هم ولیدل چې مخکې دغو پانګوالو د نړۍ په مختلفو هیوادو کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. دغو پانګوالو ژمنه وکړه چې په لنډ وخت کې به کابل ته ولاړ شي او د افغانستان د بیلابیلو وزارتونو له چارواکو سره به د پانګونې په اړه له نږدې خبرې وکړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریف ویګر کوه ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې د انصاف پلټکي پروګرام اوري. په دې پروګرام کې به واوري چې څنګه د یو هلمندي ځوان سرنوشت نه دی معلوم او د مخه تر دې چې پیډریم محکمه دایره شي له هم یو کال په زندان کې دی او څنګه چې ازادي رادیو غوښتلې دي له مسولینو سره خبري وکړي دوی ور باندې ټلیفون بند کړي او خبري نه دي کړي. به واوري د پروګرام به واوري ډیر جالب پروګرام دی. خو ځا چې د افغانستان ولسی جرګې له څو میاشتو بحث وروسته نن د انتخاباتو قانون د رایو په اکثریت سره تصویب کړ. په ورته وخت کې نن په عمومي غونډه کې د انتخاباتو کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون هم بحث وشو، خو وکیلانو هغه قانون تصویب نکړ او بل ورځ ته پاتې شو. د انتخاباتو د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان د ملي شورا د ګډي کمیټې لخوا تصویب او د توشې لپاره ولسمشر ته ولېږل شو، خو ولسمشر دغه قانون د ځینو تعدیلاتو راوستلو لپاره بیرته ولسی جرګې ته ولېږه. جمیله ظریف د افغانستان د په ولسی جرګی کې د نننیو بحثونو په اړه چې د قانون د تصویب او همدا شان د انتخاباتو د تشکیلاتو او صلاحیتونو پاک لبندی شوې دي، په دې اړه باندې تازه معلومات راغون کړی دي. د اوست کابل په استډیو کې دا ورته معلومات راکې میره بنیو کې جمیله جانې. ولسی جرګې له ډیرو بحثونو وروسته د انتخاباتو قانون تصویب خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو پر قانوني بحثونه راتلونکي شنبې ورځې ته وځنډول. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډیره په همدې قانون بحث وشو چې بلاخره د رایو په اکثریت سره تصویب شو. د دې جرګې د چهارشنبې ورځې غونډې مشري د جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسینی کوله چې د انتخاباتو د قانون په حق له داسې پریکړې اعلان کړه. دایوی د شپږ دشتنو په مخالفت د رایو په اکثریت سره د قانون تصویب شو. دا قانون د هیواد راتلونکي لپاره ډیر مهم دی چې زموږ لخوا کار خلاص شو. د انتخاباتو قانون شپږ فصلونه او نهه اویا مادې لري. د دې جرګې غړي وایي چې دا قانون په ډیر دقت تصویب شوی او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم دی. د انتخاباتو قانون شاوخوا پنځه میاشتې مخکې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره لیږل شوی و، خو د دې جرګې غړیو له ډیرو اوږدو بحثونو وروسته دا قانون د چهارشنبې په ورځ تصویب کړ. یو شمېر کتونکو اندېښنه څرګندوله چې که د انتخاباتو قانون په ولسی جرګه کې زر تر زره تصویب نه شي نو د راتلونکو انتخاباتو ته به زیان ورسوي. ولسمشر هم څو ورځې مخکې د ولسی جرګې د بیلابیلو کمیسیونونو له مشرانو سره په لیدنه کې له هغوی نه غوښتي و څو د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون زر تر زره تصویب کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو پر قانون چې د ولسمشر کرزي لخوا د ځینو تعدیلاتو لپاره بیرته ولسی جرګې ته استول شوی و هم بحث شو. خو د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی وویل چې پر دې قانون به د راتلونکې شنبې په ورځ بحثونه وشي. افغان چارواکي وایي د غزنی په مرکز کې چاودنه شوې، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل. د دې چاودنې له امله 15 تنه عام وګړي ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي چاودیدونکي توکي په بایسیکل کې زی پزی شوي. سید شاه سقیم له سیمې ریپورت لري.
چاودنه نن تر غرمې مخکې د نو بجو په شاوخوا کې د غزنی ښار په لیلاله سیمه کې شوې ده چې له امله یې تر اوسه پورې 15 تنه عام وګړي ټپیان شوي او یو بل وژل شوی دی. چارواکي وایي وسلوالو په یو بایسکل کې چاودېدونکي توکي ایښي وو چې د سړک بغل ته یې درولی وو او په ریموټ یې کنټرولاوه. د پیښې په ځای کې د میرویس په نامه یو تن عیني شاهد وایي چې د چاودنې پر مهال یې څو تنه ولیدل چې پراته وو، خو د مړو او ټپیانو شمیر نه دی ورته معلوم. د غزنی د امنیت امیر سمونیار اسدالله وایي چې د پیښې قربانیان ټول عام وګړي دي او امنیتي ځواکونو ته پکې هیڅ زیان نه دی رسیدلی.
ماین کې در بایسکل در کنار جاده جا
یو ماین چې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و چاودې د لیدې. په دغه پیښه کې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی، خو په یو رکشه کې سپاره 15 تنه ټپیان کړي دي چې په ډله کې د رکشې له چلوونکي څخه غبرګې پښې پرې شوې دي. په دې سربیره د پیښې په ځای کې یو مستری وژل شوی دی.
مستری کې در می صاحب دا کار میکده اونمو به شهادت.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم وایي چې دوی ته د پیښې له ځای څخه 15 تنه ټپیان وروړل شوي دي. دی په ټپیانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک ښیي.
شپږ نفره زخمیان موږ انتقال کړي دي چې شپږ واړه ملکیان دي او د زخمیانو جملې څخه یو تن د ټپو د شدت له وجې نه هاغه ورسېدو او 15 نفره نور خلک بستر دي. له 15 څخه هم د یو وضعیت وخیم ده او نور خلک.
که څه هم چارواکي چاودنه د طالب وسلوالو کار بولي، خو دغې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې به ورته چاودنې د پولیسو پر موټرو کېدې او مسؤلیت به یې طالب وسلوالو مانه.
اخوا د هلمند والی وایي وسلوالو ځواکونو د هغو سیمو د بیرته نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ په سنګین کې طالبانو نیولي وو. هغوی ویل د پاکستان د رخصت شوو مدرسو نږدې 800 تنه کورني او بهرني طالبان په سنګین کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو بوخت دي. د هلمند والی ویلي دي چې په سنګین کې روانه جګړه لا هم دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له سیمې ریپورت راکوي.
د سنگین ولسوالۍ په زمینداور او نورو سیمو کې وړ مورس پیل شوی جنگ لا هم دوام لري. تېره ورځ په سنگین کې د روان جنگ دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دا اړولو خبرونه ورکړل. د هلمند والي تورن جنرال محمد نعیم د چهارشنبه په ورځ په یوه خبرې ناسته کې وویل امنیتي سرتېري په سنگین کې په عملیاتو بوخت دي چې تېره ورځ د محلي پولیسو لخوا خوشې شوي سیمې بېرته ونیسي. هغه وویل د محلي پولیسو مرمۍ او نور مهمات تمام شوي ول، نو ځکه درې امنیتي پوستې وسلواله تور خوش کړې.
درسه ولسوالۍ سنگین جنگ جریان دره که تر روز اولی را تجمع طالبان
والی وای په سنگین کې جنگ دوام لري. اول برید د وسلوالو طالبانو د کمانډان ملا کبیر په مشرۍ د باغران د ولسوالۍ له طرفه پیل شوی و. دوی د هلمند تر رود وروښتي او د محلي پولیسو پر پوسټو بریدونه پیل کړل چې محلي پولیسو هم په پراخ شامت سره د سیمې دفاع وکړل، خو د هغوی د مهماتو او مرمۍ د کمیدو له امله اړ شول چې درې امنیتي پوسټې پرېږدي او تر شا راشي. څو دقیقې وړاندې مې د سنگین ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې. هلته اوس هم جنگ دوام لري او وسلوال د عملیاتو په وړاندې مقاومت کوي چې امنیتي ځواکونو د سیمې د نیولو په موخه پیل کړی دي. پر نوور مورز سهار په سنگین کې پیل شوی جنگ د تیر ورځې تر ماپښین پورې په ډیر شدت دوام درلود. تر دې دمه طالبانو د لسو پولیسو تر څنګ د هغوی د دوو کمانډارانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د هلمند والي خبرالانو ته وویل دغه برید چې 800 تنه وسلوال د پنجابي، ایراني او چچنایي جنګیالیو په ګډون پیل کړی و دوام لري. هغه وویل وسلوال د کندهار د ژړۍ او غورک ولسوالیو په شمول د هلمند د ګرشک، کجکي، نوزاد او باغران له ولسوالیو څخه د سنگین ولسوالۍ پر دیار لسو اړخونو بریدونه پیل کړل او هڅه کول چې د ولسوالۍ مرکز او بازار محاصره کړي.
پلان عمده مخالفین یا دشمن مرزی که این سهار تهدید جدی کرده باشند و یک تهدید جدی بر کل هلمند خصوصا است. این پلان هم اصلا گرفتن که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی برای دشمن یک تبلیغ قوی است. اصلی هدف به دغه ځای دی چې د دشمن چې دغه سړک بند شي او دغه سړک تخریب شي او تر اوسه سړک تخریب شوی نه دی.
د هلمند والي تورن جنرال محمد نعیم رسنی ټول وسلوال غشتل په سنگین کې نه یوازې د پراختیايي چارو کارونه ټکنی کړي، بلکې د سنگین او کجکي ترمنځ د جوړېدونکو سړک وسایل لمنځه یوسي او د دغه سړک د رغولو کارونه بند کړي. غول سنگین د خپل موقعیت لمخې په هلمند کې خورا مهمه ولسوالۍ ده او په لنډو ورځو کې د دې ولسوالۍ اړوند سیمو کې چانیز عملیات پیل کوي او وسلوال د ګڼمیشتو سیمو څخه لرې کوي. ویل کېږي په دې دوه ورځني جنگ کې 15 تنه افغان سرتیر هم وژل شوي او و نور ټپیان دي، خو وسلوالو د وژل سو او ټپیانو سرتیرو شمېره ډیره شوه ده چې دولتي مسؤلین نه مني. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
لکه څنګه چې مو په روانه خبرونه کې ووریدل د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړی دی. دا چې په دې قانون کې کوم بدلونونه راغلي دي او پر راتلونکو انتخاباتو به یې اغیزې سوي، په دې اړه اجمل اند آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد له اجرایوي رئیس جنداد سپینغر سره مرکه کړې ده. وابیرو
سپینغر صاحب، ولسی جرګې د انتخاباتو دغه نوی قانون له یو لړ بدلونونو سره تصویب کړی دی، تاسو په نظر باندې په نوی قانون کې نوی څه دي؟
نوی قانون کې سره دی چې غټه مسله دا و چې د رای ورکونې سیستم د ایس ایم ټی وی نه په یو مختلف سیستم چې احزاب هم پکې ځای ولري تغییر وکړه، خو متاسفانه دام بند پکې تصویب نه شو. تر ټولو مثبته مسله مدني ټولنو او احزابو ته دا وه. خو د دې تر څنګ تغییرات چې راغلي د کوچیانو حوزه پخوا ټوله مملکت اوس په لس حوزو وویشل شو چې دا د تخنیکي نظر او عملي نظره کېدای شي ستونزمنه هم وي او اعتراضات هم شته. په مثبت اړخ کې که وګورو د شکایاتو د کمیسیون په ځای باندې حکومت د حکومت په طرحه کې یو محکمه په نظر کې نیول شوې وه چې خوشبختانه ولسی جرګې هغه محکمه نه ده منلي او د شکایاتو کمیسیون د تشکیل صلاحیت قانون ته تفریح دی او چې دا یو مثبته مسله ده. د کاندیدانو د شرایطو تر هغې تباني د سواد شرط د جمهوري ریاست کاندید ته او د ولسی جرګې ته شرط ګڼل شوی چې مثبته مسله ده. د مالي مصارفو محدودیت په رئیس جمهور کاندید باندې او د ولسی جرګې لپاره تعین شوی چې ښه مسله ده. خو په ټول چارو کې که ورته وګورو ځینې تغییرات مثبت او ځینې پکې هم په اصطلاح د عملي نظره ستونزمن ښکاري.
سپین غر صاحب، تاسو د څه په تمه وی یا څه غوښتنې مو لرلې چې فکر کوئ په قانون کې له بدلونونو وروسته هغه پکې نه دي زیات شوي؟ دا ځینې موارد چې تاسو فکر باندې مهم دي او په دې قانون کې هم نه دي تصویب شوي کوم دي؟
د کاندیدانو د مالی مصارف تر رابطه باندې وایو چې زمونږ غوښتنه دا و چې نه تنها دا چې د کاندیدانو مصارف لپاره یو حد وټاکل شي، بلکې هغه بانکونه، تجاري مؤسسې چې کاندیدانو سره مرسته کوي، د دوی لپاره هم یو حد معین چې د حد نه زیات مصرف کومک یو کاندید سره ونیشي او بل کاندید استلا به برخی پاتشی. د سیستم پرابطانی چې مختلف سیستم چې پاری کې هزار هم په پارلمان کې کرسی ولري، متاسفانه دا غوښتنه زموږ نه منل شو. خو یو شی باید یاد ونه پاسو چې دا قانون که هر څومره تاسو ښه جوړ کړئ، د دې تر څنګ ضرورت دی چې کمیسیون د انتخاباتو هم یو بې پاري مسلکي او توانمند کمیسیون موسی چې دی دا په ښه توګه تطبیق کړي.
د تاسو فکر باندې لدې قانون نو وروسته یا د دې قانون له تصویب وروسته به را روان انتخابات د پخوانیو انتخاباتو سره په کوم برخو کې توپیر ولري؟ توپیر او فرق به محسوس وي؟
د بعضو مسایل دی لکه په جزئیاتو، اوس لکه د کوچانو حوزه کبیره چې ولسی جرګې انتخاباتو کې به کې توپیر وشي. همداسې که وایو د کاندیدانو شرایطو کې د سواد شرط به غوښتل کېږي، او کاندیدان چې جمهوري ریاست ته راځي باید د لیسانس سند ولري، او هغه څوک چې ولسي جرګې ته راځي د باکالوریا ولري، دا به پکې فرق وي. همداسې په رابطه د کمپاین کې که مصارف کېږي، پخوا کوم محدودیت نه و چې یو کاندید څومره مصرفولی شي، دا ځل ورته محدودیت شته د جمهوري ریاست کاندیدانو دپاره هم د ولسي جرګې دپاره.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد اجرایوي رئیس جنداد سپینغر و چې د افغانستان پولیسي جرګې کې د نننیو بحثونو په اړه باندې خبري وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ، او په دې اړه یې ویلي چې د دې قانون بدلون به د په انتخاباتو باندې څه اغیزې وکړي. اوس دا واورئ چې د بحران نړیوالې ډلې د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سی‌آی‌ای په مشرۍ د بی پیلوټه الوتکو بریدونه په دې سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو د بریدونو وړتیا زیانمنولی شي، خو د دوی شبکې له منځه نشي وړلی. د بحران د نړیوالې ډلې د دې راپور په اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د بحران نړیواله ډله په خپل دې راپور کې وایي نه کاله له هغې وروسته چې په 2004 میلادي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو لخوا لومړنی برید وشو، تر اوسه هم امریکا په رسمي ډول دا نه ده تایید کړی چې د دې هیواد د مرکزي استخباراتو اداره یا سی‌آی‌ای دا پروګرام مخکې بیایي، او په عین حال کې پاکستان هم ردوي چې ګوندې له دا ډول بریدونو سره دې موافقت کړی وي. د بحران نړیواله ډله دا راپور په واشنگټن کې د ولسمشر بارک اوباما له هغه وینا دوه ورځې مخکې خپروي چې پکې به د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د امریکا پر پالیسۍ، ملي امنیت او تروریزم پر ضد مبارزه باندې خبرې کوي. ډی پی ای خبري اژانس لیکي د فاټا په نوم د پاکستان و قبایلي ایجنسۍ چې د اقتصادي پراختیا له کبله له پامه غورځول شوي، دا مهال د هغو سخت دریځو وسلوالو طالبانو په ځالې بدلې شوي دي چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري. دوی دننه په پاکستان کې هم بریدونه کوي، او په افغانستان کې هم د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو خلاف په جګړه کې ښکیل دي. راپور وایي تر هغې پورې چې دا وسلوالې ډلې د پاکستان په خاوره کې خوندي اډې او مرکزونه ولري، د دوی د راټولېدو، وسلوال کېدو او نوي کسانو د استخدام وړتیا به همداسې پر ځای وي. راپور غوښتنه کوي چې د اوږدمهالي هواري په توګه د پاکستان قبایلي سیمې چې تر اوسه پورې هم تر نیمه حکومتي واک لاندې دي او د استعمار د وخت په سیستم اداره کیږي، لکه د نور پاکستان په څیر د دې هیواد د اساسي قانون تر چتر لاندې سیمو کې ورګډي شي. تر اوسه پورې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې یو شمېر مهم غړي او افغان او پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم مشان وژل شوي، خو پر دې سربېره په دا ډول بریدونو کې د یو شمېر ولسي وګړو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. دا راپور په وینا په دې بریدونو کې د دې پر ځای چې د ترورستانو پولیس کې شامل مشکوک اشخاص پکې په مشخص ډول په نښه شي، د سړیو پر هغو ډلو بریدونه شوي چې کړنې یې ترورستي فعالیتونو ته ورته ښکاري دي. دا راپور په وینا حتی په هغو بریدونو کې چې ځانګړي اشخاص پکې د هغه شخص د هویت د ځانګړتیاو بنسټ په نښه شوي دي، هم دا وخت زیان په اړه دقیقه ارزونه ممکنه نه ده. د بحران نړیواله ډله وایي د امریکا متحده ایالات باید د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه شفاف واوسي، او باید د کانګرس تر څارنې او عدلي ادارو ته ځواب ورکوونکي واوسي څو په یو قانوني چوکاټ کې راشي. په دې راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د هغو شمیرو پر بنسټ چې د مارچ د میاشتې په نمایي کې خپرې شوي ویل شوي چې له 2004 میلادي کال راهیسې په قبایلي سیمو کې 313 بې پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي چې 2200 کسان یې وژلي او 600 نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په شمیرو کې په وژل شوو کسانو کې 400 تنه ولسي وګړي ښودل شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
جمشید لیکي له هند سره د افغانستان اړیکې د پاکستان په زخمونو مالګه جوړول دي. د پکتیا ولایت د سمکنیو د علي لیسی استاد سمیع الله حلیمی تندر په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې په دې پیښو کې ډیر خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. او ترین د غزنی نه لیکي وایي د خواجه عمري په ولسوالۍ کې سخته جګړه وشوه خو د دې جګړې جزئیات نه دي ورکړي. دونیمه بجې کیدونکې دی د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. لګروسته به واورې جنقال کوزي استډیو ته راغلې د مهمو خبرونو لنډیز راوړې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هند ته له دوه ورځني سفر وروسته نن غرمه مهال بیرته کابل ته ستون شو. جمهور رئیس کرزی د سفر پر مهال د هند له جمهور رئیس پرانب مکرجي، صدر اعظم منموهن سنگ او ځینو نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. ولسی جرګې له ډیرو بحثونو وروسته نن د انتخاباتو قانون تصویب کړ. دا قانون چې په 14 فصلونو او 9 مادو کې تصویب شوی، 15 میاشتې مخکې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. راپورونه وایي چې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت دوه انجینران تېره شپه د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلو له خوا تښتول شوي دي. د چین صدر اعظم لی قیقیانګ له اسلام آباد سره د اقتصادي او ستراتیژیکي همکاریو د زیاتولو په مقصد په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد په تهیله چې د جون د 14 انتخاباتو کې د نږدې همکار د نه وړتیا د پریکړې په مقابل کې به اعتراض وکړي. د ایران شورای نگهبان اسفندیار رحیم مشایی په انتخاباتو کې د کاندیدای وړ ونه باله. احمد نژاد نن وویل چې د مشایی په اړه به له خامنهای سره خبرې وکړي. د کار ظالمانه عمل وباله. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په لاهور کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال غورځېدلی و او دوی ونې په روغتون کې بستري و، نن له روغتون نه رخصت شو. د امریکا د متحده ایالاتو د صنایعو کمیټې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته د وسلو استولو په ملاتړ رای ورکړي. او د امریکا د صنایعو کمیټې د مهاجرت هغه قانون یا لایحه تصویب کړه چې له مخې به په میلیونونو غیر قانوني مهاجر د امریکا تابعیت اخیستو ته لار پیدا کړي.
پاغو پیغامونو کې چې ازادي راډیو ته راځي، دوی د بیلابیلو ترافیکي پیښو څخه شکایت کوي او وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې ترافیکي قانون نه مراعاتیږي او د کابل ښار په شمول باندې ترافیکي نښې نشته. د حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د کابل ترافیکو له مشر سره خبرې شوې دي. په دې اړه به دغه خبرې واورئ چې علت څه دی. همداشانې ستاسو پیغامونو کې چې څه ویلي دي هغه کسانو چې په ځانګړې توګه د ترافیکي پیښو په اړه باندې پیغامونه را لېږلي دي، دوی ته هم یو زواب دی. د برخمه هیروي او سم د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام، په دغه پروګرام کې به چې حمیده عثماني درته وړاندې کوي، تاسو به ووینئ چې یو کس بیل دی چې دریمه محکمه پرې حکم وکړي، نږدې یو کال د هلمند ولایت په بندیخانه کې پروت دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګر کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې میر حمزه هغزوان افسر دی چې لاسکری قطعي د تیلو د ویستلو او خرڅولو په تور د هلمند په بندیخانه کې پروت دی. د میر حمزه پلار پیغمبرګل د خپل استوګنې له سیمې د ننګرهار د ګوشتې له ولسوالۍ کابل ته د خپل زوی د برخلیک د معلومولو په نیت راغلی دی. خدای وایي چې لس میاشتې زوی بې ګناه په بنک پروت دی، ځکه چې 400 لیتره تیل بهرنیانو د زوی ته ورکړي وه چې میر حمزه د دغه تیلو په پیسو سره د اختر شپې لخپل ملګرو سره په خوخی تیر کړی ده.
وو واری اشپګواری داسې با کابل تر راغلی ما او څلور ځلې مکمل دغه تلې ما علم ته تلې ما د دې نتیجې هم دا مطلب دغه زوی منګه به سرنويش پروت دی زمنګ دغه غوښتنه ده کنه چې نه چړل کی چې د ازما زوی باندې کم شي چې دی کنه ان ازما خو بچی دی کنه خو راړه چې دغه ټوله شل کده طالبانو تور روپ سی ته خپل باندې وکړه دغه دوی زغه پاین ته مخه راکړل دی کنه هغه هم دروغ و دا چې د وژنه 15 مله سلای نیولې و هغه 15 مله سلا کې د پوره راپور ورکو قماندان سره اړو پیچو قماندان ته ویل چې اول به زما جازي راپور ورکړې دی قماندان سلا ځان ته اشاره کړه سلا ځان ته وواله ته خود مانه خبره ښکته وزیپه کې چې ته سلا راپور ورکې نو ما ته یې وایه چې څو میله سلا راپور زه ورکم.
په دې برخه کې به لږ څه د میر حمزه په اړه معلومات درکړو. د غزوان افسر میر حمزه د ننګرهار له یوه ښوونځي څخه تر فارغېدو وروسته د کانکور د ازموینې په تیرولو سره د حقوقو پوهنځي ته بریالی شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دغه پوهنځی ونه لوست او په کابل کې اته میاشتې د افسرانو د عالي کورس په لوستلو سره د هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په یوې پوځي قطع کې په دندې وګمارل شو. میر حمزه څلور واړه ماشومان لري چې له نیستۍ سره لاس او ګریوان دي. یو کال د مخه د اختر په شپه کله چې څلور سوه لیتره تیل له دغه قطې څخه ایستل کیږي نو د ده د پلار په وینا میر حمزه په دې تور نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور 15 ورځې په حبس کې تیروي. د میر حمزه پلار وایي چې دی د محکمې له فیصلې پرته په بانک کې پروت دی. دا چې دغه خبره څومره سمه ده او میر حمزه به څومره نوره موده په بانک کې وي یا به خوشي شي دغه مسله مو د هلمند د پوځي څارنوالۍ له څارنوال عبدالاحمد سره د خبرو په ترڅ کې څېړلې ده. په دې خبرو کې د میر حمزه پلار پیغمبر ګل هم له موږ سره دی. سلام علیکم سارانوال صاحب.
سلام
جوړ سلام ساتخه تاسخه مهرباني ای تاسو نظر سارانوال صاحب دغه میر حمزه جرم څه دی او تاسو په دې اړه څه کړی دي تر اوسه؟
محترمه میر حمزه د پیغمبر ګل زوی چې د اردو ملي د 2015 کل اردو منصوب دی نوموړي په تور د څلور سوه لیترو ډیزلو باندې گرفتار شوی دی او دوسیه د اول ابتدایي تحقیق څخه چې په مشاورت حقوقي کې د 2015 کل اردو په سروالي کې بررسي شوی ده څېړونه بعد موږ ته راغلې ده. موږ د اقامې دعوی لپاره محکمې ته ورکړې ده. محکمې په دې اعتبار دته حبس ورکړی دی خو دوسیه په عدم د قناعت د سارنوال او په عدم د قناعت د خپل متهم میر حمزه و استیناف مرحله ته تللی چې اوس فعلاً دوسیه د استیناف په محکمه
کې. تاسو یې نظر د یو سارنوال په توګه دی چې څلور سوه لیتره تیل ایستي د قطې نه، تاسو یې نظر د دې جرم لپاره جزا څه وي؟
څلوېښتمه ماده د عسکري قانون د جرایمو ماده ده چې سوء استفاده یې کړې ده او هغه څلور سوه لیتره تیلو قیمت چې دی هغه ورباندې تاوان شوی دی چې هغه باید خزینه د دولت ته تحویل کړي.
هو ډېر ښه سارنوال صاحب، وبخښئ دغه د میر حمزه پلار پیغمبر ګل هم ما سره ستډیو کې د خپل دلایل لري. دا وایي چې دا نقدي جریمه موږ ورکول او هغه د حبس د قطې په دې تیر شوی دی، هغه د حبس موده یې تیره شوې ده او شکرالله په نامه یو بل څوک چې د ممانداري او هغه دغه تیلیستي او بهرنیان ورکړي. دا د خپله پیغمبر ګل به خبرې وکړي.
سلام السلام علیکم. خبره بیچاره گان پخوڑ خاور کی تغلی گی تقریباً نقد جرمان تارا اور اول دا آگا بب حکومت کے داخل کو منگا او دغه تاسو چې کوم پیسي وي دغه موږ داخل کو او هغه چې ما د گذشته کې واده ورته ځکه چې دغه 30 لیټر تیر خو ما خرج کړی باقي خو ځقانی ما منکر نه ما خو رالو بده کې دغه خرج کړی دي کنه شکر الله زده دغه زمانه ما واده ورې دا خو ما دې مطلب خوشي کی یو واري مطلب 15 ورځې په دې باندې ما ته افسرا کړی دی بیا مطلب دغه شپږ میشتي د خوار مطلب وشو دی بیا تاسو مطلب خپل باندې را خوشي کو او د 15 ورځې بارو ګرځیدم بیا چې ما در واسطه تاسو نه بیستن کو نو نور زت ته یم خدا کو ما سره د علمن کریمي او 15 شپږ وای د علمن ته درلم یو وکیل سیابانه سره په عذاب دی ټوله سره په عذاب دی او د غزمن غزوی خیر دی نه غدا د خپل وظیفه په خاطر باندې او د سربازي په خاطر باندې غزمن غزوی د مجرم نه دی کړی مطلب ته شل لک روپیه د بانک نه دی دې قتل نه دی کړی سبل اغلا نه دی کړی دغه 30 لیټر تیل چې دې په جیب کې نه دی چولی او دغه په کې تیب ته خوړل دي.
او سارنوال صاحب تاسو څه وایئ؟ دوی ته ته دوی سره څه مرسته کیږي همکاري کیږي کنه؟ بله هلو بله قطع شو فکر کو
شماره افغان بی سیم را که شما دایل کرده اید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از تا همه باشد.
تاسو واوریدل چې د پیغمبر ګل د خبرو په اوریدو سره د هلمند پوځي څارنوالۍ څارنوال عبد الرحمت خپل اړیکه له موږ سره پرې کړه. د میر حمزه پلار هم په دې باور دی چې په هلمند کې هیڅ یوه عدلي او قضایي اداره به د دې غږ خود هلمند د استیناف څارنوالۍ مشر صدیق صدیقی په دې باور ده چې کمیر حمزه د حبس دوره تیره کړې وي او نقدي جریمه ولري نو د اساسي قانون له مخې مدونیت د ازادۍ د اخیستو سبب نشي ګرځېدلی.
په معمولی توګه په دا راز جرمونو کې کله چې یو کس د جرم په ترسره کولو یوه ګټه ترلاسه کوي نو د هغې په جبران مکلف دی. په دې خاطر که پر هغه د حبس حکم شوی وي او نقدي جریمه هم، که د خپل د حبس دوره تیره کړې وي نو د وزیرانو د شورا د نوې مصوبې له مخې که د میر حمزه حبس پوره وي نو مکلف نه دی چې په بندیخانه کې وي. باید دا د ولایت عدلي ریاست ته معرفي شي، ځکه جریمه شخصي دین دی، د ازادۍ د سبب نگرزی او په اساسی قانون کې هم راغلی چې مدونیت د ازادۍ د سلب سبب کېدای نشي، او که حبس تیر کړی وي او دوره یې پوره وي نو پوځي قطع باید دی د عدلي ریاست ته معرفي کړي.
تاسو واوریدل چې د هلمند استیناف څارنوالۍ مشر په دې باور ده چې د قانون له مخې کمیر حمزه د خپل حبس دوره تیره کړې وي نو باید خوشي شي، خو دا لا ښکاره نه ده چې د هلمند پوځي څارنوالۍ به په دې اړه تصمیم ونیسي. سره له دې چې ډېری خلک له دې څخه شکایت کوي چې دولتي مسؤولان د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي، خو دا تور هم لګوي چې یو شمېر دولتي چارواکي د بډو په اخیستلو سره د مجرمانو ملاتړي. سربیره پر دې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې اصلي ستونزه دا نه ده چې ولې مجرم ته سزا نه ورکول کېږي، بلکې اصلي ستونزه دا ده چې د دولتي چارواکو له لوري قانون په سمه توګه نه عملي کېږي، او که څه هم چې دولتي مسؤولان یې نه مني خو خلک دولتي ادارو ته تر مقرر مراجعې وروسته په دې باور دي چې په دغو ادارو کې د مدعي علیه پر ځای مدعي ځورول کېږي. دوستانو، دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه. تاسو کولی شئ چې خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09 شپږ 06 1 0 شپږ 1، او بل شمیره ده 08 22 00 82 2.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
حقیقت څه دی؟
ازادي راډیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ په پروګرام کې د کابل ښار د ترافیک مدیر محترم الحاج مل پاسوال اسدالله خان زموږ میلمه دی. جنرال صاحب، په دې وروستیو څو میاشتو کې تاسو په کابل ښار کې د ترافیکي نظم لپاره کوم مهم کارونه او اقدامات کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منصوبین د ترافیک اداره د ترافیک همیشه کوشش کړی چې په ښار کې یو ډیر ښه نظم راشي. په دې ارتباط کې موږ ډېر هغه څوک چې قانونمند یا قانوني حرکتونه نه کول یا تخلفات درلود یا تخلف کول، هغوی مخزه شوي دي. موږ اضافه تر د 10 میلیون افغانۍ پروسه کال پارچې د مخزه خلک ته ورکړي او دا پیسې دولت ته تاوي چې دا پخپله خلک قانونمند کوي، دا پخپله قانون پلي کوي، دا پخپله یو ډېر مهم رول لري. یا څوک چې جریمه کېږي په دوم بار هغه تخلف مرتکب کېږي نه، او د تخلفاتو مخنیوي کېږي او د حادثات ترافیکي هم ګراف هم ورځ په ورځ کمیږي. دا په خپله نور اقدامات هم په دا ټول ښار کې تاسو ته معلوم ده چې ډېر اقدامات شوي دي. اوس هغه وسایل چې تخلفات درلود، هغه وسایل چې اشیای اضافي لري، دغه څوک چې تورې شیشې درلود، هغه څوک چې بی پلیټه ګرځي دا ټول وسایل قید شوی دي، توقف شوی دي، شارک دي پولیس ته دا غسوب چې دود او غازات افرازات لرل وسایل هغه وسایل هم د ترافیکو د منصوبینو د طرفه قید شوی دي، پسته رفع د نقصه ماخذ شوی دي او وسخه شوی دي.
جنرال صاحب فکر کوئ چې دا اقدامات چې تاسو کړی د ترافیکي نظم لپاره مهم وو، اما په نور نړۍ کې موږ ګورو په څلور لارو کې اشاره دي، تاسو هم ژمنه کړی د ترافیک ریاست چې په څو کلونو کې به تاسو په ټولو څلور لارو کې ترافیکي اشارې لګوي، دغه ترافیکي اشارې
سوال پټول کابل کې نه دی خدل شوی. از می دادا چې اکثرا چاريګانې د اشاري نتیجه نه ورکړي.
ول نتیجه نه
ورکړي. وسایل زیات دی، نفوس زیات دی، تاسو ته مونږ چې پښنه چراغ کې څوک ودلې خپل ماهیت چراغ لمنځي، ماهیت ترافیک لمنځي. اوس په چاري شیرپور کې موږ زګنا درو، په چاري زنبخ کې درو، په چاري فرنګي کې درو، په چاري حاجی یعقوب کې درو، په چاري صدارت کې درو، په همدغه ساحه کې زګنال موجود دی. اما زګنال چې چالان شي ټول وسایل درنګ هغه باید مذهب د ترافیک باید پستر ګو وویني هغه د کوم اخوانه فرنگی پورے سمر فاصلہ لری، یا تر یعقوب پورے، یا تر صدارت پورے، یا تر سرے قوائے مرکز پورے، یا تر پلازا پورے، یا تر دی افغانان پورے، دغا مسیرو کے سمر فاصلہ لری. گام بعد مگو سنجو
فکر نہ کوئی چری اشارے کی خودل سی دغا مشکل بتری وحد پورے حال سے خیر کہ جادی معیاری ہم نہ دی او کی چری اشارے کی خودل سی او تاسو قانون پہ خاطر
اشارے استاد امام کا چری گانے چ مت تاس بو کج مگو اشارے لرو ہا اشارے عملی بنا نہ لری
ول نہ عملی کی
خبر پدی کہ مت تاس عرض بو کج وسائل زیادہ دا خار د شپته تر او بیا زر وسایل پوری جوړ شوی دی.
تاسو بیا ول نور موټر ته جواز سیرونه ورکوي، لیسنسونه ورکوي، نور ول تولیدو
دا بخپل خو دا موږ نه تولیدو، دا ورځ کال په کال تاسو معلوم ده چې د 2004 کته ټیټ ماډل قطعا نه محصولیږي نه اسناد ورته ورکول کېږي. کال په کال دا زیاتېږي، کال ته 2005 ماډل نه قطع نه واریږي، بل کال ته 2006 ماډل نه. دا په خپل یو لوی کار ده، اما چون قانون اساسي ورته اجازه ورکړی موږ خو نه شو کول. موږ دغه زاړه موټر نه مخنیوی کړی او د 2004 ټیټ ماډل قطعا نه واریږي، نه محصولیږي، نه پلیټ ورته ورکوو، نه جوازیر ورته ورکوو، نه اسناد ورته ورکوو. او دا کال په کال هم یو کال چې تیر شي هغه بل 2004 2005 2006 2007 کې داسې.
جنرال صاحب دې لپاره چې سرکونه هم معیاري سي، تاسو اشاره هم کې دینو څه کول پکار دي، تاسو غوښتنه څه ده؟ آیا خاروالی په دې برخه کې مجرمه ده سرکونه معیاري نه جوړوي او که ترافیک او خاروالی دواړه ګران دي؟
خبره په دې کې ده چې تاسو ته معلوم ده چې ترافیک سر تنظیم د جریان ترافیکي په هوده لري. نو دا جادي هم د موږ کار نه دی، او دا چارېګان هم چې سرقم جوړیږي. او نظر مې دا ده چې باید نظر د ادارې د ترافیکو د د چارې دی جوړولو، د جادي دی جوړولو، د پل دی جوړولو، د بلند منزل دی جوړولو، د ادارات ملکی یا دولتي دی جوړولو یا شخصي دی جوړولو باید نظر د ادارې ترافیک واخو سلسله پدې کې قانون سریعا حکم کوي. درې ماده دي
قانون د خپل سمې تر اوسه
مواردو کې تر اوسه دمو نه چا نظر
نه دی. دا اشاره چې خود سلسله تاسو ویل چې دا هیڅ وسګټ تاسو نه تراخلی، نو دا یو بجای مصرف نه وو.
خو خبره پدې کې ده اوس تمن بجای اوس پولارتن کې موږ چارې جوړ ک بل اور سرک وسط پیتا کہ تا چاری برام چھو دی سگنال ہمارا سر خراب سو پ می زاڑ می کریان کے پ دا چاری دی سگنال کے
جے پلان کے کہ گرام چھو
خبر ا پتہ کہ چ مو کہ مخ دی مخ نہ دا
سی دی فرام زادی دی اسد محترم شہر کابل سر پ در تے بات کہ مو دی مو اتان زیل تا ہوی مو تا چ مخ دی مخ نہ چ اجازت ور نہیں کہ مو غ چاری نہ جو مخ دی اجازت مو دا جگر پات دی دو دفعہ پلان تغیر
کہ ما تا خبر اخی ستی تا سادہ دل چ کابل ترافیک او خروالی ترمنز نہ همغگی موجود ده او همدار عامل دی چې دغه بیزای مصرفونه کیږي.
د ریاست محترم شهروالی دفعتن پلان تغییر کړي لکه چې پول ارتن توسط ورکه بل پولی جوړ کړي، بل پولی جوړ کړي، دوه پول ته جوړ شو. اما ما خشات دي دوی په پلان کې دا شی نه وو، خو تا من چې پول جوړیږي چارې مو سره جادې مو سره باید یې
چې همغږي ضعیف ده.
خب مشکل په دې مشکل خو یو څه مشکلات ستاده، مشکلات په دې کې ده چې همغږي خو بیا هیڅ مشکل نه پرابلم نه پیدا کیږي. خبره پدې کې ده چې اوس که زه وایم چې زه یم ته وایې چې ته نه بته نه بځې، او که زه وایم چې زه یم ته وایې چې ته تم بته
یم، چې تاسو د خروالی ترمنځ همغږي پیدا شي. جنرال صاحب ویل کېږي چې د لسانځ اخیستو تسو پر محل موټر چلول کو څخه په اجباري توګه بیمه یا د بیمه پیسې اخیستل کیږي، اما ویل کی چې دغه پیسو سرنوشت بیا معلوم دی کله چې ډرایور ته حادثه پیخیږي هغه د بیمه پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بیرته نه ورته جبران کیږي، دغه پیسو سرنوشت کیږي تاسو نه
تر اوسه د بیمه په مورید کې مونږ هیڅ چا نه درو ماده د 52 53 54 د قانون ترافیک اجازه پته کې سرات لري، مالک یا متصرف دی واسطه اشخاص حقیقی یا حکومی داخلی و خارجی مکلف ده چې خپل واسطه بیمه کی دا دی ترافیک له طرفه موږ سو مجبورونه چې تاسو لار خپل موټر بیمه کی هر څوک چې دا ترونه بیمه کی هغه بیمه کی
چې وای موټر چلون کی وای چې دا بیمه اجباری ده
اوس خو دا د تاسو راغل دلته تقریبا 2.5 زره کسان راغلي تاسو د دنیا پښتنه
په تاسو باندې شوې دي
تقریبا یو کال په 2-3 کال کې خو چا د څوک مجبور کړی نه ده چې لار خپل موټر بزور بیمه
کی، اما موټر چلون کی فکر کوي دروغ وای
خو تاسو دا خدای موټر چلون کی ممدلته د مالک هم د متاثر هم ممدلته خلک راغلی تاسو د خلکو
خبرې کړي تقریبا د شاوخوا 4 ورځې کې دی وای چې اجباري بیمه موږ کړی اما کله چې حادثه کیږي
مخکې کرونه کې ورکړي خو هغه بیل خبره ده خدای دا دوه درې کال کې چا دا کار نه ده
یعنی اوس بیمه
نشته ده
هیڅ
چې خپل خپل موټر بیمه کوي هغه دغه مکلف یاده کني بیمه کوي هغه دغه مکلف یاده دي ځکه په دې ارتباط کې ترافیک څنګه نه ده
بله جنرال صد بل موضوع په کابل ښار کې هم دا اوس هم کله سلګونه داسې موټر چلون کې وي چې هغوی لیسنس ونه لري تاسو د مخنیوي لپاره څه کړي دي داسې هم لیدل شوي چې د شپې پر مهال اکثریت موټر چلون کې نشه کوي بیا موټر هغه سره موټر هم چلوي همدا لامل دی چې ځینې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي تاسو د دوی د مخنیوي لپاره داسې جدي اقدامات ولې نه دي کړي
تقریبا موږ دا تیر شوی کال د ضابطه د 500 کسان هغه څوک چې بې لیسنس او موږ ورګونه دي قضایي ته معرفي کړي سره نوې ته معرفي کړي باندې کړای هم
ده فکر نه کوي دا کم کسان دي
خدا دا قانونمندي په خاطر چې دوی راسي لیسنس واخلي خپل قانوني اسناد واخلي په همدا خاطر دا کار شوی دی لس کسان هغه کسان وو چې د جلو په سر د مشروبات الکولي استفاده کړي و هم لیږلې وینم اخیستې سمبر دی وینم سره مورې تم لیږلې کبي هم د څه کوم څوک پیدا شي بیا به ودی
جنرال صاحب د لیسنس بهیر چې حکومت پروسه چې ډیره پیچلې و اوس تاسو د سادهګۍ لپاره څه کړی دی دغه بهیر یو څه ساده شوی نه دی اوس
په ټول موارد کې د ترافیکو د بهادار اسناد په موارد کې زه تاسو ته ځکم چې څلور 500 موارد موږ ساده سازی کړی نن چې امکان ورکی سبا ته راځي خپل لیسنس اخلي دا په خپل
دغه د کمیشن کارانو فرهنګ اوس هم په دې ترافیکي ریاست کې موجود ده اول لمنځه
اوس از کوم چې د لیسنس موارد کې تاسو پښتنه وکړو وزور تقریبا په حدود 1000 کسان هم دلته ولر دي تاسو خپل دوی سره خبرې
یعنی کمیشن کاران اوس لمنځه تللی
خو تاسو د خلکو نه پښتنه وکړي چې کمیشن کاران ستاسو دی که نه ستاسو دی
خو ته وایې چې کمیشن کاران اوس هم ستاسو پیسې اخلي
زه وایم چې نه ستاسو دی زه وایم چې دا مسله زقتا سل په سل راډوم چې کمیشن کاران د لیسنس په مورد کې چې خپل شخص موجود نه امکان عملی نه ورکړي امکان نظری نه ورکړي سو پورته لیسنس نه سي ورکول سر د وسایت په مورد کې بعض شرکتونه دي چې یو نفر د لاس شرکت نماینده دی د محکمې له طرفه ورته وکالت ورکړی دی هغه موږ نشو ویلی چې ته مرازه ولی قانوني سند د محکمې په لاس لري خدای وکړي چې د 500 شرکتو کار وکړي هغه چې قانوني سند ورته ورکړي د محکمې طریقه نو د هغه ممانعت موږ ته مشکل ده ولی قانوني سند لري نو داسې کوم مشخص خلک نه راځي درته چې هغه وکړي
تاسو ویل چې تاسو ترافیک په سړک ولاړ وي او موټر چکې چې بې لیسنس موټروان پیدا کړي بیا قانون ته وسپاري کله ناکله دل کېږي چې په ځینو څلور لارو کې یا په لویو لارو کې ترافیک ولاړ وي ترافیک د وزارت داخلي هغوی هم د موټرو اسناد ګوري آیا دوی هم کولی شي د حق لري د قانون له مخې چې د ترافیک دند پر مخ بوزي او که دوی بې ځای
خو هغه پولیس ده موږ هم پولیس امني پولیس ده موږ ترافیکي پولیس خبره پدې کې ده خبره پدې کې ده چې هغه کولی شي چې اسناد وویني اسناد وګوري انجن سره شاسی سره په پولیس ترافیک
نه قانون کې مشکل ده موجود
نه هیڅ مشکل نشته پدې کې قانون متصرف ورکړي اما دا چې د مادیاتو په موردی کوم تخلف لري بیا پولیس ترافیک ته ورکی چې دا داسې تخلف لري پولیس ترافیک دی قانون
په اکثر ځای کې
په اساس باندې
حکم کوي پولیس پیسې ترې اخیسته ترافیک ته هیڅ ورغل نه دی
خو کدا چې هغه هغه پیسې موږ ردوو هغه بعد دا کار څوک حق نه لري چې چانه پیسې واخلي کله پیسې مال دی پیسې په خاطر دی څوک حق نه لري او کله اسناد لیدلو په خاطر هر څوک کولای شي چې یو موټر تثبیت کې توري مثال وزه د توای مخابره کې غاکی چې فلان کای نمبر موټر سرقت شوی دی نویت دادا او رنگ دادا او دادا تاسو هر پوسټه کې باید وځري نو دلته پولیس د ترافیک نه ساتي پولیس هم مکلفیت لري چې دا موټر وځري وګوري تاسو نه چې کی چې دا اسناد لري نه لري د کوم ځای نه راغلي چیرې دي
موږ سه به هم کډ کابل ښار ته راشو کابل ښار کې تر اوسه هم سره د چتا سوډيري هڅه کړې ما اوس هم ترافیک په منظم ډول نه دی جوړ شوی دی بیروبارو نستا را بندان نستا د غویلات په څیر ویني تاسو
ما مخ کې ارزو کړ چې دا ښار د 500 ترافیک دی اعظمي ترافیک لا کوسه دی پوره جوړ شوی اوس تقریبا ولا کی اضافه دی ولا کوسه د تفاعلیت کې دا په خپل یو بیروبار نه دی
بله
په خپل یو مشکل نه ایجادي جادي هم هغه جادي ورځ په ورځ موټر زیاتیږي
بله جنرال سي د ترافیک په اصول کې دا دی چې د ورځ لخوانه باربري موټر ته اجازه نه ورکول کیږي فکر کوم تاسو به هم را سره کړی خبره کې موافقی اما هم دا و چې ستاسو دفتر ته راتلم پلار مې ولې چې په خار کې په لزګونه باربري موټر روان چاته ګوړل چارې ګوړ آیا دغه ته قانونا اجازه شته کنه او کی اجازه نه ورته نو ولې تګ راته کې
از مداده دا ساختمانی چې جوړیږي دا ساختمانونه دا جدي چې جوړیږي دا پلونه چې جوړیږي دا پلچکونه چې جوړیږي دا د شپې تر په جوړیږي
دا مواد انتقال کېدای شي
دا مواد دغه خلک چې مخکې تضمین خط لدی مخکې ضمانت خط لري قومندانۍ د ژوند کابل کې هلته ثبت او راجستر کیږي شرکتونه نمبر دی واسطه شورا دی ډریور عکسونه چسبول کیږي هغه وسایل چې مواد انتقال یا پل جوړ یا پلچک جوړ یا جادي جوړ یا چیرې
یعنی هغه ته اجازه شته
هغه ته اجازه مخکې باید احکام ولري یا احکام پاس از باندې
یعنی دا موټر چې د ورځې باربري په خار کې تګ راته کوي دا ټول احکام ضمانت لري
بل احکام نسو کې اجازه نه لري چې خار کې وکړي
جنرال صاحب بل موضوع د ملي شورا ځینې غړي ویل کیږي چې لغیر معیاري پلیټونو څخه استفاده کوي تاسو د دغه کنټرول لپاره هم اقدامات کړي یعنی د سکسانم درولې چې د ملي شورا غړي وي او غیر معیاري پلیټ لګولې
تاسو ته معلوم ده چې دا څو ورځې کې څومره به وساید تاسو راځي شرک د پولیسو وګورئ چې څومره وساید متوقع ورکړي
د ملي شورا غړي هم
د هر چا چې چې تخلف ولري د تخلف پر بنا او دا فیصله د شورای محترم وزیران دی او به موږ فیصله عملي کیږي
جنرال صاحب پزینو غیر قانوني اډو کې لیدل کیږي چې هلته دا کوم کسان چې معیوب یا ګډان وي هغه له موټر چلوونکو څخه چې موټر د کوي په غیر قانوني توګه البته 500 روپۍ څلوېت روپۍ د افغاني یا هر موټر نه دا ګډان څوک دی آیا په ریاست کې ورته رسمي وظیفه ورکول شوی دی ریاست کسان دي او که نور کسان دي نور کسان دي ولید موټر ورانه د پیسې
هغه دا چې دا مربوط دی وزارت محترم ترانسپورت کار دا ترانسپورت شن شهري د ادارې طرف یاز مداده دوی معیوبین مکتوبونه دی وزارت شهدا او معلومین اخیستې دي لیدي شورات البته یو کمیسون دی مایبینو په موره دا کمیسون دی مایبینو په وزارت ترانسپورت باندې لیکلي دا وزارت ترانسپورت اجازه ورکړي ادارې د ترافیک هیڅ چاته پوښتنه
نه کوي چې له ترافیک سره همغږي دي چې کله ډریوران نه پیسې اخلي په غیر قانوني اډو کې البته هدف مې په غیر قانوني اډې دي کله چې دوی ډریوران پیسې اخلي بیا پیسې وایي له ترافیک سره نه وي دا ترافیک چې فشار او
دا کوم سند لري چې په ترافیک سره باندې مایک کړي راز مې دا ده چې ترافیک دې د سوال لساتو کې وظیفه اجرا کوي او تاسو به د ترافیک باندې باید افتخار وکړي
نه جنرال صاحب هدف هم دا ده کله چې د کابل ښار چاو کسی میته مراجعه وکړو هلته لوګر قانونا هلته اډای نه لري مثلا اما هلته موټر پکې کې په غیر قانوني توګه د ګډان شل روپې تر اخلي
زه دا وایم چې په ورځ کې اما غت سای کې موږ اویا 8000 روپې روزمره ماخذ لرو دا چې تخلف موجوده چې پولیس موجوده چې تخلف نه پولیس کوي
یعنی د ګډان موجودیت ترانسپورت وزارت کار دی
دا نه وزارت سکتوري خصوصي کار نه دی ترافیکو کار نه ترافیک هیڅ چا اجازه نه دا ورکړي
ډیره مننه جنرال صاحب ورسته پښتنه ترازو به هم راس پر اس په کابل کې نفوذ زیاتېږي د موټر تولید هم راس پر زیاتېږي د کابل ښار د نظم د کنټرول لپاره د کابل ښار د ترافیک د نظم د کنټرول لپاره تاسو ستراتیژیک پلان څه دی چې په څومره وخت کې به تاسو کابل ښار ته زیر ورکړي چې د ترافیکي نظم به جوړ شي او د ګډوډۍ او بیربارونو بل منځه ولاړ شي
وسم لا الهم ډیر ښه نظم لرو سالغه چې ورځ په ورځ وسایل زیاتېږي مخکې کلو د خیرخانه نه تر خاره پورې بصو ساته رسیدي او اوس بصو د خیره شيږي هم په دغه ساده مرکزی کې د افغانانو نیول تر پښتونستان او تر ملک اصغر پورې په دوه ساعت کې څوک تیریدای نه اوس بصو د خیرېږي دا نظم د کبي نظمي وسایل هم زیاتېږي نفوذ هم زیاتېږي کدا تاسو به نسمی وای دیونه تر نه بجو پوری دا په هر مملکت ته چلارته هم دغه سی بیرو بار ده هم مکاتب په مغه سات شروع کی هم مامورین په مغه وخت راځي
یعنی تاسو پلان لري چې کابل ښار کې نظم راشي اشاره ولا
کوي ولی نه ولی نه اوس اکثرا جادو کې هم دا اوس هم د مو کار روان دي او اکثرا جادو کې چې هلته امکانات د سیګنال ست
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو زموږ ته دی او نه د حقیقت سړي پروګرام هم دلته پاتې ورسید د کابل ښار د ترافیکو د عمومي مدیر الحاج مال پاس والا سید الله خان صاحب څخه ډیر مننه کوم اباد
تشکر دتا سينه مننه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د دېشنا چو خون زده مکتب زنگ مرشوه و گله سوره سوره ده دافان بچو خون زده دافان بچو خون زده وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مکتب زنگ مرشوے بگلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے شملہ خاندی چھنا اغلبہ